از گلچهره بخش نخست بر حقوق زنان که تا به این دم
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زیسمت څاروان هرکلی کوم. لوبلای د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله کوي غندل ویبل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي. شاغلی مجاهدن په یو بل بیان کې ویلي و چې د خوست ګربزو په مغولګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یو کور بمباري کړي چې د پنځو ملکیانو د پنځو هلوکانو او څلور نجونو په شمول لږ تر لږه نه ماشومان او یو شپږ ښځه پکې وژل شوي دي. شاغلی مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د څلورو ولسي وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ. له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست، کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلی دي. شاغلی کرزی نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او مېرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هغه له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي، عاقبت اندیشي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلی او له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ملکي خلکو وژل او د لویې جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو دو کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمن او جنو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزی خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. یونما د سرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 25مه د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی. د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشري د ځانګړي استازي مرستیالي جورجت غانیون وویل د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د ژغونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوي دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی. او روسیې په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکراینی چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او همدارس دیارلستور ژوبل شوی دی. په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیسه او 22 پولیسه بلاکونه په نښه شوي دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان په درو ولایتونو تیر شپه بریدونه شوي،
لس کسان په شهادت رسیدلي. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یوه زنانه شامله ده.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به ځواب ووایي. آیا د دوه هیوادونو ترمنځ اوربند پای ته ورسید؟ په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پوښتو. په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولی چې په یو پارک کې اړولی وو.
خپل رواني تکلیف پیدا کړل نظر نو مایدي سوما دبا لګی نه ځایو
پر لپسی بچکالیو ډیر افغانان له پاکو اوبو به برخی کړی دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په کونړ، خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللی او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویلي دی چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بالاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا ترسره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقص او د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سړی ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترنګلې کوي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي سند ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په دریو ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حمله وکړي. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نه هی ماشومان او یوه یې میرمن ده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته په سوال یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوځ دی او تن ملکی ځایي اوسیدونکي ولایت خان په کور بمبار کړی چې له امله یې لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یوه زنانه شامله ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي رادیو ته ویل
دا غد ولاس بجوی چې پیخه شوی و چې میګو ته رغلی دا ځکه کې ټاکه درې سال ور کسن پروتوي میګر واستل دا ځکه په کاټ کې پروتوي یو دوا شیدون دا مر واستل دا زنده دوا کسن پروتوي دا مر واستل یو خور لون دی وی او دغه کورنۍ چې دای دغه یو کس خلی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دلته ټول وشتل شوی دی شیدون دی نه راي څک نه دی پته.
په خوست کې اوشمیر سیمایزو خبريالانو ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوسمهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې یوه نیمه بجه د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسي وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیښه کې یو ټپي شوی ازادي رادیو ته ویل
تقریبا شپې 2 بجې به ویل شو چې موږ د خامخو کې لاندې تاکي پراته وو لاندې شاتې او اقدامي ورځو شو لمرني برید سره چې د اوبو د ټنکۍ ولګېد دا هغه راوړل د لاغه موږ چې بار میدان ته راووتو شل 20 منټه شاوخوا وروسته بیا بل برید شو په هغه کې چې به موږ نه دا ځینې لږ شان زخمی شو چې کسان نور وروڼه مې وغلل.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسي وګړو ته مالي زیانونه اوښتي. دې بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورني امنیت ناکامي پټه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د ولسي وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمینه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل شي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې اوشمیر باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې دغه بریدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونې کوي په خپل ایکس پانه لیکلي په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سي ځواکونو د پرونی حملې په غچ شوي. په پیښور کې د دوشنبه په ورځ د اف سي ځواکونو په مرکزي قرارګاه باندې ځانمرګي برید شو چې پکې لږ تر لږه درې پاکستاني پوځیان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه دولس کسان پکې وژل شوي وو او ویشت نور ټپیان ول. پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې انتحاري حمله کوونکي افغان تبه وو او د برید پر مهال ورته له افغانستانه لارښوونه کېده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حملې له هماغه ځایه تنظیم او مخ ته وړي. دا تور د طالبانو حکومت په کلکه رد کړی او ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اکتوبر په 19مه په دوحا او استنبول کې د طالب او پاکستاني پلایو ترمنځ په اوربان هوکړه شوې وه چې په افغانستان کې په بیګاني هوایي برید سره کوم چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان کړې ماته شوه. د دواړو لوریو ترمنځ په دوحا استنبول کې درې ناستې شوې خو کوم بل پرمختګ یې نه درلود. دا ناستې وروسته له هغې ترسره شوې چې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي. خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. یوسف زی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنا دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربند پای ته رسېدلی؟
مننه. ظاهرن خو د دغه بریدونو نه وروسته دا په دې معنی ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي اډس بندي او پریکړه وشوله، نور عملا دغه لمنځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمې نه راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید ترسره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا، دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات نور هم اغیزمن کی. او
یعنی فکر کوئ چې طالبان به عکس العمل وشي لکه تیر ځل چې شودلی وو؟
نو زما په خیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخي، هغه به داسې وي چې په ډیورن لاین په کرخو باندې به په ځینو سیمو کې د دوی په پاکستانی فوجونو په اډو باندې یا په پوستو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وي چې داسې عکس العمل وي چې نور تشدد رامنځته نه کړي. خو طالبان او بخي د خلکو تر فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې د ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړو چې نه کوچني ماشومان وژل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسې دي، اوس دا وخت ډېر زیات اساس شوي دي. نو د برید نه وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامي عکس العمل وښيي، او دا چې په څومره پیمانه به وي، څه ډول به وي، هغه به وروسته څرګند شي. خو ظاهراً زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یو لنډ ځواب کرا کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکیلېدو امکان شته؟
ازو فکر نکوم چې دا وخت ازینی خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شو امریکا ولاړ دا ازو د بریتونه کیږي. زه فکر کوم دا سی افغانانو کې یو تشویش خو ایجادولی شي، خو د افغانستان چې کوم ګاونډیان دي ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه یو غوښ کوشش وکړلو، خو دا افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساس دي چې یو هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ورباندې کولای شي. چین او روس هغوی هم ډېر یو محتاط عکس العمل ښیي، امریکا لری پرته ده، هغوی ډېر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکراتو او د استنبول مذاکراتو دا وښودله چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه ابعاد دومره وسیع شوي دي چې یو بل ته نږدې کول ډېر مشکل بریږي.
بله، ډېره مننه سمی یوسفزی، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یوش میر افغان کډوال چې بیګا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لوري نیول شوی، وایي د شپې له لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه ووهله، ښځې ماشومان او لویان ووهله او ټولې حاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وایي د نیول شویو کورنیو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له امله له نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې اړولي وو. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي وایي له کډوالو سره دا ډول چلند د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 15 د شپې شاوخوا 1 بجې په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی لډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دی دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی، وایي پولیسو ښځې او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک 2 په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو، تر څو موږ ریپورت نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې 1 بجې پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کم ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچني ماشوم سره نیول شوی او حاجي کم ته وړل شوی. هغه د سې شنبې په ورځ د نومبر 15 ازادي راډیو ته وویل
موږ یې ووهلو او ډېر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدوار مېرمنې هم شته، نوې زېږېدلي ماشومان هم شته، داسې ماشوم هم چې 2 میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه بغل ناروغي هم لري. ساه یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنیو نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سبا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای لاتویشته می رئیسی د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوی افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوی او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي، خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه به خبري خوده. ځینې سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوی افغانان حجی کم ته انتقال شوی او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لولوري غندل شوی. دوی د غراز د پیښې ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سرغړونه وبلله. د بشری حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک.
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیر آمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است. نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پریښی دی.
په راپور کې مو د یو شمېر افغان کډوالو له قوله واورېدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لورې نیول شوي، وهل شوي او بیا یو کمپ ته انتقال شوي دي. له دې پیښې سره هم مهاله تېره شپه د طالبانو په وینا پاکستاني الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړې ده چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
د نومبر 15مه یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول شوی او د بدو اقتصادي حالاتو له امله یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. د یوې خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده شوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم صف کې وم. مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل لږ له زره نو مایدي شو. ما د بار لغې نه یم زه یو سپین ږیری سړي ته وسپین تک نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاست ورکړې ده. خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د ولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه شوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ شوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات شوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیره سری زنی خاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاش شیره نگهداری میکردم. من
دا انجلی چی دا کاکا کورنای ساتل کل چی ورته رای باران راتلل دی نمنل، ویل چی زی نکوم ورایم. دا کاکا میرمونی پا تشناب کی اچاولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووره، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده، ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي اورګانونو ته لاسرسی نه لري. په خبره یې دا حالات ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړېستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنۍ لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري، نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وه، خو ډیری په کابل کې وه. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نشته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر رسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لا دی وضعیت د وطن لپاره که هم مخکې ځینی کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا میلانو له مجازاتو پرته شونې نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پېښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پېښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.